ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام بیا همز اجمل تورمان د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه سره په دې خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې اسری غلامي وجه او په وړاندې د مبارزې لارې چارې په خبرونه کې را سره ملمانه دي د حقوق او استاد محمد یعقوب وطنمل د جهان پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محاصله خالده معصومی او د غشان حقوق پوش بارن او لیکوال احسان زیرک درنو ملمنو خرا خلاص د غشان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ هغه هم مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0199 او 0202 255. مخکې لدې چې درنو ملمنو راشو تاسو ته په دې اړه له تاسو سره بحث ولرو په همدې موضوع باندې موږ همدغه روانونه یو راپور درلودو چې دغه راپور زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی و. تر هر څه د مخه به د مقدمې په ډول دغه راپور واورو.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي.
امی که یک
فرد دوی کله یو کس د جسمی او کاری استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرن غلامی یو بڼه ده. مونږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاری وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسون مرستیاله مسوده کروخي:
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټوله ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت تسلیل لاملونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو راپور واوریدلو، درنو ملمنو هم واوریدلو. نو مخکې لدې چې راشو له نورو ملمنو سره خبرې وکړو، له ښاغلي استاد وطنمل له هیله کوو چې په دې برخه کې یو څه توضیحات نور هم ورکړي، ځکه دغه موضوع یو څه ناشنا ده د اوریدونکو لپاره. که تاسو په دې اړه برخه کې وطنمل صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. را به سودی ته چې غلام څوک ده او غلامۍ څه شی ده
او په ټوله کې اصلي غلامۍ په
اصلي غلامۍ څه شی ده. غلام کلاسیک غلام یا هم کلاسیک غلامۍ هغه وخت مطرح کیدل چې د جګړې په مهال یو جنگیالی د مخالفې ډلې لخوانه نیول کېده یا هم د یو چانه خپل کور کلی ورکیده او بیا د دښمن لاس تولیدل دغه حالت با دی سړی ته دی غلام حالت قربخه په دې معنی چې دای د هیغه چا ملکیت ګڼل کېده چې دای په غلامی نیولی و. مثلا دای کولای شوی چې په بازار کې خرڅ کړي، دای کولای شوی چې د لپاره مثلا په لاسونو کې باید حلقې واچي، یا هم په پښو کې زنجیرونه، او یا هم د په بدن باندې ځینې داغونه لګول کېدل چې دای په ټولنه کې پیژندل کېده د غلام په توګه. هغه کلاسیک غلامي اوس نشته ده. ولې مډرن غلامي څنګه غلامي ده؟ مډرن غلام هغه څوک دی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه د بل چا له لوري محروم شوی وي. دې ته موږ مډرن غلامي وایو. مثلا اجباري کار، دی د دې ازادي نه لري چې خپل د کار چښتن خپله وټاکي. دا د دې ازادي نه لري، او دا د دې ازادي هم نه لري چې چیرته سفر وکړي، یا هم خپل ځان ته د خپل ځان لپاره خپل کارځای انتخاب کړي، د دې حق هم دی نه لري. یا هم همداسې نور حالات هم شته. مثلا اجباري ودونه، هغه ازادۍ له دې نه اخیستل کېږي چې دی خپل د راتلونکي ژوند ملګری وټاکي. دغه حالت ته موږ مډرن غلامي وایو. یا مثلا ځینې کسان، ځینې نجونې قاچاق کیږي، ځینې سړي قاچاق کیږي، دغه قاچاق هم یو مډرن غلامي ده. دغه کسان چې قاچاق کیږي بهر ته، هلته دغه کسان د دغه قاچاق برو لپاره کار کوي، تر څو چې د دوی هغه حق الزحمه یا هم هغه سفریه نه وي ورکړي، هغه کوم حق الزحمه چې دوی په غاړه اخیستي هغه نه وي ورکړي، دوی نشي ولې چې بل ځای ته لاړ شي، یا هم د خپل هغه استوګنځای بدل کړي، یا هم کارځای بدل کړي، تر څو چې د دوی هغه حق الزحمه نه وي ورکړل شوي. دغه حالاتو ته موږ کولای شو چې مډرن غلامي وایو. چې په دې اړه باندې به وروسته هم بحث وکړو چې کلاسیک غلامۍ څه وخت له منځه لاړه. کلاسیک غلامۍ په هغه 1918 کال کې د ملتونو د لیگ لخوانه چې جامعه ملل نوم ورتوي، د دغه ټولنې لخوانه ملغا شوله. ولی مډرن غلامي بیا د 1955 کال کې د یو اعلامیې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو لخوانه ملغا اعلان شوله. چې باوجود د دې چې په حقوقي برخه کې زیات کارونه شوي دي، زیات اقدامات شوي دي، ولی په عمل کې موږ دغه مډرن غلامي په مختلفو اشکالو باندې وینو. چې مخته هم بعضی مواردو ته اشاره وکړله، حتی د ماشومانو پر ماشومانو باندې د کار تحمیل، دا هم یو مډرن غلامي ده. ځکه چې دی دا انتخاب نه لري چې کار وکړي که کار ونه کړي، د حقوقي لحاظ دی اراده نه لري. او کوم کار چې ماشوم ته سپارل کیږي په دې معنا ده چې دا پردی باندې تحمیل شوی کار ده. او تحمیل شوی کار موږ وړاندې هم وویل چې د اساسي قانون د 9 مادې پر اساس منع شوی دی د کار تحمیلول پر ماشومانو باندې تحمیل شوی دی.
بله، ډیر مننه خاخلی زیرک که تاسو راته وایي چې دغه موضوع ته په اشاره سره چې استاد ورته اشاره وکړه، او مډرن معاصره یا سی غلامي ډیره ښه تشریح کړه. دې ته به پام سره ستاسو په نظر په افغانستان کې چې کوم سروې شوی ده چې په افغانستان او پاکستان کې نن سبا دا ډیره د آسیا په کچه باندې، ستاسو په نظر باندې رښتیا هم په افغانستان کې د عصري غلامي نخې نخالې لیدل کېږي؟
زه هم خپل وار سره د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه کوي، هیله او احترامات وړاندې کوم. په لومړیو کې موږ باید له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو. کله چې له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو، د هغه پر بنسټ بیا موږ کولی شو هغه معیارونه چې د یو تعریف کې په پام کې نیول شوي وي هغه بیا په هیوادونو باندې تطبیق کړو چې آیا په کوم هیواد کې غلامي شتون لري او کیا نه لري. د یو تعریف له مخې غلامي د یو شخص له بنسټیزو حقوقو او ازادیو محرومیت دی، لکه څنګه چې مخکې استاد هم ورته اشاره وکوله. هغه حقوق او ازادۍ چې اساسي قوانینو او عادي قوانینو یو شخص ته ورکړي وي، تر څو دی په ټولنه کې وکولی شي خپل طبیعي ژوند په نورمال یا عادي ډول مخکې یوسي او ژوند وکړي، له هغو حقوقو او ازادیو محرومیت دا د غلامۍ په معنا دی. راځم مډرن غلامۍ ته. مډرن غلامۍ څه شی ده؟ لکه څنګه چې استاد هم اشاره مخکې وکوله، مډرنه غلامي په پخوا وختونو کې د یو شخص استثمار و. چې یو شخص به استثمارېده، د هغه ټولې ازادۍ او حقوق به اخیستل کېده او د خپل بادار لپاره به د کار کوه. هر څه به چې بادار ویل بې له کوم چونو چره یا له کوم مداخلې نه چې دی په هغې خبره کې مداخله وکړی شي، هغه خپل نظر پکې ځای پر ځای کړي، په ده باندې به هر ډول کار ترسره کېده. څه کار به چې بادار له ده نه غوښته. سمه ده چې د هېوادونو په اساسي قوانینو او عادي قوانینو کې د هېواد اتباعو ته زیات شمېر حقوق او ازادۍ ورکړل شوي دي، ولې دغه قوانین سل په سلو کې نه تطبیقیږي او دغه حقوق او ازادیانې سل په سلو کې نه ورکول کیږي؟ او دا په هر هېواد کې، هغه که د نړۍ تر ټولو پرمختللي هېوادونه دي، مثال امریکا متحده ایالات، آلمان یا فرانسه او یا انګلستان، او یا د نړۍ تر ټولو وروسته پاتې هېوادونه لکه مثال افریقایي هېوادونه یا په آسیا کې ځینې هېوادونه چې وروسته پاتې دي، په دغو ټولو کې شته ده دا غلامي. په څه ډول باندې؟ هغه که په سیاسي برخو کې ده، هغه که په ټولنیزو برخو کې ده، او هغه که په مدني برخو کې ده. ځکه د دوی هغه حقوق اخیستل شوي دي. زه یو بېلګه تاسو ته وړاندې کوم. مثلا د یو چا دا مدني حق دی چې دی لاړ شي، مدني او سیاسي حق دی چې لاړ شي، دی رایه وکاروي. ولې د کلي یو مشر، د کلي یو بادار چې هغه کلي کې نفوذ لري، باروسخه شخصي، هغه مثلا د انتخاباتو لپاره پرېکړه کوي چې موږ او تاسو به رایه د فلاني شخص لپاره ورکو. په داسې حال کې چې په قوانینو کې صراحت په صراحت سره تسجیل شوی ده دغه خبره، چې هر څوک حق لري په ازادانه ډول خپله رایه وکاروي او د چا له مداخلې پرته. ولې دته دغه حق نه ورکول کیږي؟ د کلي هغه بادار له لوري یا د کلي هغه خان له لوري د دوی دغه حقوق نقضیږي، سلبیږي د دوی نه. په دوی مثلا په یوه پرېکړه کې راځي د یو چا په ګټه باندې، په داسې حال کې چې رایه د هر چا قانوني حق دی، کولی شي په خپل زړه باندې هر چا ته. ممکن په دغه منځ کې دغسې اشخاص او خلک وي چې هغوی ونه غواړي هغه شخص ته چې د کلي بادار یا د کلي خان هغوی ته د رایه ورکړي په اړه پرېکړه کوي، دوی هم ورکړي. ولې دا چې بادار راځي پرېکړه کوي، نو څوک سرغړونه نه شي کولی، ځکه بیا په کلي کې هماغه شخص په کلي کام کې یو انزوا خواته ځي، مجبور دی چې دا دغه ومني. دا هم په سیاسي او مدني برخه کې د مډرن ازادۍ یوه بېلګه ده. بله بېلګه په ټولنیزه برخه کې، مثلا د کلي یو بزګر د هغه کاري وسایلو ته اړتیا لري چې دی ورباندې کار وکړي، دی راځي د کلي هغه بادار ته، شتمن سړي ته، او دغه خپل وړاندیزونه وړاندې کوي ورته چې زه دغو شیانو ته اړتیا لرم. غلامي چې راځي د اړتیاو پر بنسټ منځته راځي. کله چې یو څوک اړتیا پیدا کوي، دا ځي هغه چاته چې د ده اړتیاوې پوره کولی شي، نه حتماً څوک چې د تا اړتیاوې پوره کوي مجبور دی هغه یو څه غوښتنې ومني. کله چې ته غوښتنې مانې، لکه بېلګه بازګر کاري وسایلو ته اړتیا لري، دی راځي د کلي شتمن ته، شتمن هغه خپلې غوښتنې په ده باندې تحمیلوي. نو دا هم په ټولنیزه برخه کې د مډرن غلامۍ یوه بېلګه ده. بله دوهم درېیمه موضوع هغه د اقتصادي سیستمونو ده، چې په نړۍ کې موږ درې ډوله سیستمونه لرو په ټوله کې. یو کمونیستي نظام دی، کمونیستي اقتصادي نظام دی، بل امپریالیستي یا د پانګوالۍ اقتصادي نظام دی، او بل مختلط نظام دی چې په دې کې بیا دوه ډوله نظامونه راځي. هغه هېوادونه چې له کمونیستي او پانګوالۍ نظام نه یو مختلط نظام راخیستی دی، یا دا چې د اسلام اقتصادي نظام پیروي هېوادونه دي، په دغه کې او تر ټولو ښه نظام مختلط نظام دی چې د ټولنې ټولو وګړو ته، ټولو اتباعو ته په هغه کې ټول حقوق رسیږي او عدالت تمینیږي. مثلا په امپریالیستي یا په پانګوالۍ نظامونو کې، پانګوالۍ اقتصادي نظامونو کې، یو شخص تر هومره بریده پورې دی پړسیږي او دی دومره پانګه ترلاسه کوي، دومره شتمني ترلاسه کوي چې د ټولنې نور وګړي هغه له ډېرې بېوزلۍ نه نشي کولی چې هغه یوه ګوله ډوډۍ د ځان لپاره برابره کړي. راځم په کمونیستي اقتصادي نظام کې. کمونیستي اقتصادي نظام کې بیا مساوات په نظر کې دی. په هغوی کې یو شخص راځي، هغه که هیڅ کار هم نه کوي، د ده لپاره مساوي حقوق ده ته ورسیږي، او بل شخص که شپه ورځ زحمت وباسي، ده ته هماغه مساوي حق ورسیږي. دا د کمونیستي نظام یوه کمزوري ده.
بله، وزیر اکثر په افغانستان کې تر شو چې
راځم همدغه خبرې ته هم راځم. بل د اسلام اقتصادي نظام دی. اسلام اقتصادي نظام بیا عدالت تمینوي په ټولنه کې، یا هغه نظامونه چې مختلط له دغه دواړو نظامونو نه، چې کمونیستي نظام دی او پنګولۍ نظام دی، له دغه نه یې هغه خوبه یې اخیستي دي، هغه ښې چارې ځینې اخیستي دي، ښې ځانګړنې اخیستي دي، په خپل نظام کې ځای پر ځای کړي دي. او د اقتصادي نظام، اقتصادي نظام اقتصادی د اسلام اقتصادی نظام چې دغه په ټولنه کې عدالت تامینوي، په څه ډول باندې؟ څوک چې څومره کار کوي په هماغه اندازه باندې حقوق دته رسیږي، څوک چې کار نه کوي هغه ته کوم ګټه نه رسیږي. راځم په افغانستان کې مثلا، لکه وسا چې مخکې ورته اشاره وکوله، د افغانستان اساسي قانون د ناسلوښتم مادې له مخې اجباري کار منه دی. هیڅوک دې ته نه مجبوري کې چې بده باندې د اجباري کار وشي. ورې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې درانه او شاخه کارونه په ماشومانو باندې کیږي. یو بل کې تیر ورځ درته وایم، فیسبوک کې ما د یو چا پوسټ ولیده تیر ورځ، ویله وای د شپې 9 بجې وي چې زه روانوم له ننګرهار ښار نه روانوم تلم کور خواته. یو ماشوم چې ومې لیده، دا یې په رکشا کې راسره کېناسته او دغه د خپل کالي کیښو د سر ته ویده شه. و راپام دا مې راپاسه له خوبه مې ویلې چې کورې ورک نشي دیده. کله مې چې راپاسه پوښتنه مې ځینې وکوله چې څه کار کوې، د ویلې وایي زه په یو مستري خانه کې کار کوم. ما ځینې پوښتنه وکوله چې څومره پیسې درکوې د ورځې، او له څو بجو نه تر څو بجو پورې کار کوې؟ ویلې ما ته د ورځې 50 افغانۍ راکوي، او د سهار له 5 بجو نه تر 9 بجو پورې کار کوم. ګوره دلته دوه خبرې دي، یو دا چې ماشوم دی، په ماشوم باندې اجباري کار منه دی. ولې په افغانستان کې په ماشومانو باندې اجباري کارونه کیږي، او یا حتی په لویانو باندې؟ لویان په یو ډول نه یو ډول استثمار کیږي. دوی ته هغه خپل بنسټیز حقوق په ادارو کې نه ورکول کیږي، په یو اداره کې همدغه استثماري. دویمه خبره دا چې په افغانستان کې کاري ساعتونه 8 ساعته دي، ولې په دې باندې د سهار له 5 بجو نه تر 9 بجو پورې د شپې کار کیږي؟ چې دلته
قانون هم نقض شوی دی.
بله، دلته د کار قانون نقضیږي په دغه برخه کې. نو موږ دا منو په افغانستان کې اجباري کار شته دی، او تر ډیره بریده پورې، بلکې موږ په ورځنی عادي ژوند کې تر سترګو.
ډیر ډیر مننه نذیر اکثر. خالد جان، یک تاثر ته وایي چې لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل، دریم د لاملونه د بشر د خوند خپلواک کمیسون لخوا هم د اسری غلامی په مشمار درنو کارونو زیاتې دل د غیر مسولو کسانو موجودیت او د قانون نه حاکمیت خودل شي وو. ستاسو نظر باندې آیا رښتیا هم لاملونه همداري، او په دوک به ډیر مهم لامل کوم یو کېدل شي؟
ټول ته سلام. او د مدرن غلامی په حق لزه داسې وایم چې په افغانستان کې بخصوص د قانون تطبیق کولو عامل دا، ځکه چې یوازې نه د کار قانون یعنی په افغانستان کې نه تطبیقیږي، قانون اساسي هم د ځینې ځواک یعنی ځینې خلکو لخوا اساسي قانون هم نه تطبیقیږي. او د کار په حق چې مونږ او تاسو د مدرن غلامی په حق چې خبرې کوو، دا تاسې د په افغانستان کې ځینې شخصي مکتبونو زی مثال ورکوم. شخصي مکتبونه دي چې 9 بجې 10 بجې شروع کیږي تر 2 بجې، یعنی درس بیت استادان راشي او درس ورکي. او دا عمل دا چې وګورو په یو اداره کې بیت یو څوک 8 ساعت نه ډیره کارونه کی، هغه هم دولتي، بیا د خصوصي لخوا نه اخو، یعنی ډیره لګ بوي. خو بیا هم یعنی دلته سدي یو ورځ هم رخصتي هم دوی نه لري. کله چې په شخصي کومه یعنی ادارو کې چې کار وکي، یعنی یو ورځ هم د رخصتي نه لري، ځکه دا د قانون سره نه تطبیق کول دا. دلته د کار یا اجتماع د کار قانون نه تطبیقوي، ځکه چې دلته یعنی په نظر کې نیسي هغه د خپل یعنی مالی پروژو په نظر کې نیسي. او د ماشومانو په حق له هم داسې ځینې یعنی داسې ځینې چې ماشومان کار کوي هلته حق نه ورکوي، چې یعنی سو شیبه وروسته یعنی خپل هغه باید مونږ ول د ماشومانو باندې یعنی حق داسې کار اونکو. خو بیا هم په افغانستان کې د ځینې عمل د اقتصادي عملونه دي چې ماشومان باندې مونږ کار کوو، او ځینې ماشومان مجبور دي د خپل کورنۍ لپاره کار وکي. خو دا یعنی مهمه یعنی غلامی صد د قانون نه تطبیق کول،
یعنی په ټولو اساس د موارد منی او د قانون نه تطبیق یعنی حاکمیت ټولو عمده عامل کوي. استاد دا خو موویل چې مثلا لاملونه څه دي او په دې باندې رڼا واچوله چې عصري غلامي یا مدرنه غلامي څه ده. اوس که دا ووایي چې لاملونه معلوم شول چې عاملین څوک دي، مثلا کورنۍ دي، حکومت دی، آزاد بازار کې مثلا چې کوم کسان پانګونه کړي کار کوي هغوی دي، اصلي عاملین څوک دي؟
رابسو مخکې له دې څخه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه به یو څه لنډ مکس وکړم په دې عواملو باندې چې کوم عوامل دي. مخکې زموږ خور هم ورته اشاره وکړه، خو زه به هم یو څه پرې اضافه کړم. په مجموع کې موږ ویلی شو چې د دغه مډرنې غلامۍ څو عامل شته دي په هیواد کې. اول هغه د قانون نه پلي کېدل دي چې خورکۍ هم ورته اشاره وکړله. دوم د عامه پوهاوي نشتون، له خپلو حقوقو څخه څوک خبر نه دي. هغه څوک چې په غلامۍ نیول کېږي هغه له خپلو حقوقو څخه خبر نه ده چې زه څو ساعته باید کار وکړم، قانون څو ساعته.
خو ډېری موارد داسې هم دي چې تاسو سره نظر یم چې له خپلو حقوقو خبر هم دي نه ورکول کېږي.
خو دلته زه راځم هماغه عوامرو ته زه اشاره کوم. او بل د بل منبع نشتون ده. په یواداره کې زه کار کوم ولې بلم عایداتي منبع نه لرم، زه ډارېږم که له کار نه وشړل شم ممکن دغه عایداتي منبع هم زه له لاسه ورکړم. نو دلته که هر څه ما ته د کار د چښتن له خوا نه ویل کېږي، زه مجبور یم چې دغه هماغه خواهشات ومنم. نو دلته که چېرته دغه د منبع هغه حد اقل حقوق چې په قانون ورته د هر کارمند لپاره په نظر کې نیولي دي هغه باید تضمین شي. دلته چې بل هم د زورواکو شتون ده چې ځینې مهال زورواکي د دې لامل ګرځي د دغه مډرنې غلامي. مثلا یو ماشوم ده، تاسو په افغانستان کې د بچه بازۍ موضوع ډیره مطرح ده، حتی په دې څو ورځو مخکې هم داسې یو راپور خپور شو چې ځینې زورواکي جنګ سالاران له دغو ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. دا هم دا د زورواکو شتون هم د دې لامل شوی ده. او بل حتی د مخکې چې ما ویلې د قانون نه پلي کېدل، اوس موږ ګورو چې د 13 کلنی عمر څخه لاندې کسان هم په زموږ په وسلوال پوځ کې کار کوي، په محلي پولیسو کې کار کوي. زه په مجموع کې اغه عاملین په دریو کټګوریو باندې تقسیموم. یو حکومت ده، حکومتي چارواکي دي چې د خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه
او د قانون په نه تطبیق کې
دي خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. مثلا موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لرو ولې خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي. او بل زه همدغه زورواکي ګڼم چې دی په اکثرو مواردو کې له دغه ټولنې د ټیټې طبقې څخه دی ناوړه ګټه پورته کوي، یا هم دی استثمار کوي، یا هم دی مجبوري کار ته. او بل هم خپله کورنۍ دي، کورنۍ هم په ځینو مواردو کې د دې باعث شوي دي. اوس په اکثره مناطقو په ځانګړې توګه په پښتنو کې پلار ناستې کور کې زوی باندې کار کوي. وستاسو ګری ځینې اقوام شته په افغانستان کې هم لږه جمله څخه اثرو ورونه دي، خپل پلار ځان مجبوري چې کار وکړي. ولی زوی ته وایي چې زلار څه درس وای، ولی زموږ بعضی پښتانه مشران دي خپل آرام کور کې ناشتي په وړو ماشومان باندې دی کار کوي، ځکه کار زوی کار وکړه. نو ځین مواردو کې خپل دغه کورنۍ دي باعث سوي دي چې خپل ځامن استثمار کړي. یا هم په ځینو مواردو کې دی مثلا پلار به روک دی په مخدره توکو باندې، د خپل ځمن هتا خپل لونه خرچ کړل په دې خاطر، حتی د خپل ځمن دي ته مجبور کړل چې تاسو یې کار وکړي، د ما د مخدره توکو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کړي، حتی خپل زنانه وی دي ته مجبور کړل. په مجموع کې زه دغه 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 کسان چې د مډرن غلامۍ د ترویج باعث شوی دي دغه زه په دغه درو کټګوري تقسیموم چې خو دولت ده، بلخوا زورواکي دي، بلخوا همدغه کورنۍ دي.
مننه کور مودان ژوندۍ وسې یو لند دمې ته ورځو، تر لند دمې ورسې بیا راګرځو. زیرک سبې پختن لرو بیا بستاس درنه اوریدونکو لپاره واخلو.
ځوان فکر
متاسفانه د مو پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واسطه به واسطه خبر نه کوم.
خو بیا تاسو به یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسه مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړي د کده ملت ملاتړي سم نه ټول زم دي حساب سم دي چې په مختګونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو که په دې شان کې خپل وخت ځای نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغ لاستروی پختن وروسته چې لخاغلی احسان زیرک څخه کو تاسو درنو اوریدونکو تلیفونونو ته ځواب وایو. زیرک صاحب قدر ته وایي چې په افغانستان کې د عصري غلامۍ په برخه کې ځوانان څومره دغه پدیدې ښکار دي او دا چې ځوانان څه کولای شي دغه پدیدې د مخنیوي لپاره په دواړو برخه کې
زوانان د بیټولن د ملاتیر تشکیلوي او په افغانستان کې به خصوصا ل 50 تر 70 سلنه پر د ټولنې زوانان تشکیلوي او زوانان د ټولنې وازوانه انرژي شمیرل کیږي چې په ټولنه کې زیاتره کارونه د زوانان لوري کیږي هغه کا په هره برخه کې دي نو څنګه چې فسیدی د دوی زیاته ده نو حتمان دغه کار بد پایلې هم دوی ته متوجي دي لکه اجباری کار او یا دغه سکارونه چې په زور په یو شابه باندې تحمیلېږي دغه هم ځوانانو ته په ادارو کې او په ټولو ځایونو کې د کار کول په ځایونو کې متوجي دي. دویم خبره د تاسو د ځوانانو لوري د کار کول چې یعنی څه کول شي دغه ناوړه فرهنګ او ناوړه دود په وړاندې څنګه چې نور دوستانو مرته اشاره وکوله یو عامل دغه نور عواملو تر څنګ چې دوستانو اشاره وکوله ټولنیز فرهنګ دی. یو بیل گیزه تاسو ته وایم مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم دی ولی داغه خويندې لوی دی هغه کول شکار وکي کچری درس ویله او کار کول شو په ادارات کې ولی دغه د ټولنې رواج دود او سنت د ته اجازه نه ورکوي چې دا لاړه شکار وکي. یو عامل ټولنیز فرهنګ هم دی. نو په لومړی کې چې مونږه د قانون حاکمیت خبره هم کو مونږ باید په ټولنه کې دغه نوړه فرهنګ نوړه ددونه باید لمنځ یوسف لمړی کې ځوانان غږ راپورته کی او ځوانان باید د قانون حاکمیت په برخه کې نسل کېدون کې حل زلو کوي قانون د تطبیق لپاره لمړی مونږ باید خپل ځان نه د قانون حاکمیت پایل کو د قانون تطبیق پایل کو لغو ورسه بیا نور ته هم ګټه ونی سوچ تاسو باید قانون په ځان باندې پلی کړی. نو په دغه برخه کې ځوانان ډیر ځنګړ او غوره رول درلودای شي چې دوی وکولی شي په ټولنه کې د قانون حاکمیت لپاره لار هواره کړي او دوی د دغه نوړه د دونو په وړاندې خپل غږ د ټولنیز میډیا ول لارې د رسنیو ول لارې یا د عمومي محافل ول لارې په عامه ځایونو کې د خپل غږ وشتول لارې دغه نوړه د دوه فرهنګ په وړاندې مبارزه
وکړي. ډیر مننه قدر من اوریدم کو ساس تلیفونی اڑی کی اخلو 0599 45 40 خا او 0112 15 15 د مو د تلیفون شمیری دی لا سره اڑی کو نی سی یو اوریدم کی د تلیفون په کر خرا سره د میره بنیو کی ازادی رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
فرمان صاحب تاسو سلام انا او د ازادی رادیو تاسو مل منوت سلام انا د ازادی رادیو ټول کو کارکون خا اوریدم سلام انا وان دی مخان همدرد د محمد خلاص تاسو سره پاله
جمعه خان هم درد سیب له کلات نه میره باندې وکي
ډیر ډیر مننه ډیر څه موږ ته مشاره کړی دا واچن هم چې موږ افغانستان کې یعنی په دغه هیواد کې دغه څه ډیر دي او لاملونه چې دي هغه لاملونه دا دي چاول لامل موږ تاسو به ډیر مخفل کورن باید موږ تاسو اصلاح کول خپل کورنۍ خیر واخو دوه هم لامل دار زور واخی هر ولایت کې تاسو په مثلا دا دوه لامل ته او دریم لامل د عملرنه کولولې دا دغه ناتر غړونه کوي باید دا لکه ترنګ چې مثلا سوالي څوکات کې نوایانو حسابانه ته یو پانو دا ټول فارانت او پانو ورکړي چې هغه خپل رسمي کار به دوی دلته ګوره کونډه ایمان شوی او د ورځې کارونه کوي پرلس بجو د شپې کار کوي په چلو کې پرلس بجو اې دغه خدای څخه نه څه دوه کار وتی دا ته مونږ تاسو باید خپل سره ټول کو مدني پالان ځوانان دي نور وي به تر ټول شي او دغه ته مثلا حوار کول دا ډیر ستونزې لدی نه رامته کیږي او ضرورت دی له خپل زور څخه کار اخلي الکه څنګه صافي او مل مخ اشاره مرته وکړه نو هغه کوم هغه کوي نور کسان چې غلط استفاده کوي مرتاس افغانستان خو ګوره ډیر در بدر ده مرتاس به خپل کار وکړو او خپل امداد یې سمول څنګه کولای شو له چا ته دو وکړو
آزادی ریڈیو ده بلې آزادی راډیو د مهرباني وکي
او رو راخې په خیره
مننه کور ودان څوک لکه مزه
سیداریف زازې
زازې سیب لکم زی
پکتیا ولایت عارف زازې ورسولینا
اها مهرباني وکي عارف زازې سیب ل پکتیا زازې عارف نه
ترمان سیب مومن مانو ته سلامونه وړاندې کوم زما یعنی دا پښتنه دې مهرمانو نه چې ولی ځوان د سی یعنی په زمون لا بعد امر غتی ځوان یو ډیره خطه په یعنی ټولنه کې ولی داسې بې ځایه استعمالېږي داسې زمینه یعنی څوک نشته چې ورته برابره کړي چې د جنګ له خوا نه یعنی د غلاو کې چې ځوان په غلاو کې شامل وي چې چېرته ګورې ځوان په کچاکي نشه یي توکو کې مصروفه وي چې چېرته ګورې ځوان په جنګ کې مصروفه وي یعنی ولې دا ځوان زمونږ
د موضوع په اړه څه لرئ ځانګړي د موضوع په اړه د دوی اړیکه سره پرې شو فکر کوم چې موضوع نه واخیستي بلې بل اوریدونکو هم را سره ټلیفون په کرخه ده آزادی رادیو دا مهرباني وکړئ د ځوان فکر خبرونه
بل ورو تاسو سره کولو کار سلام وایم
وعلیکم السلام
اوره
ماوره مهرباني
سلام نه بعد مې مهم خبره دادا چې تاسو
د ځان راو پیژنې وبخې
باید د قانون حاکمیت تامین شي او دغه خبره ده چې زورواکي ختم شي خپل دغه مشکل حل کیږي او ان شاء الله حل بشي
bale tasino kam zaina
bale
tas zain da uno pijando sok la kam zaina
nom me mahmad rafiq safe de kunan safa
safe se la kunar na mana na koro dan jondi usai yo bala adi ka baham ra wakhlu be ba uridum milmano to war shu bale mere baniu ke azadi radio سردار محمد صاحب مہربانی رقم زینا مہربانی اوکے
منگا کوئی کچھ دی وقت نا چراغی سے جیسے پاچائی طالبان منگا معشمان تسپارس کر نہیں تو بلس کر نہیں پوری چھا نہ کارتی کو میں چھا کار تو پیے خود سے دیجیے غیر لو مدرسی نہ غیر لو مقصد کچھ حکومت کی قرضی صاحب حکومت را رہے گی وطن کا آزاد بازار اعلان وہ کر دیا آزاد بازار اعلان وہ کر جنگ را وہ جمن وطن تھا دانند منگا معشمان ولی پدرسی کچھ کی گر ساتونه پوری ولی سپیدنی خرسوی ولی گدائی کدی آیا تاسی مشرانو ناستی سیدقا جی کسی در درک مداما صدق متوجه کی دی گوری مشرانو کدی منگ پا وطن کی جنگ نیدی ظالمان نیدی دقا ما شمانو بانی بسوک در پلاغ تخیشی ناستی ورکی کتاب ورکی چیزوی تر درس و تعلیم وکا من پا وکور کی یو زی آتا ملکی گی شید کی گی شمان درتا پاچی دی بلی خوانا و رسکن دون غیرات کو مک نفس دا چا و سرم رست و کی آغا مجبور دی چی لاسی خپل کار و تی توری دی چی پا پندرو سو پی بانے کار و تی آیا منگا دا چی وایو مشرانو چی چول چول چی منگا جنگ بای نویسو ظالم جنگ بای نویسو با ما شمانم پا حق بخوا و جبانی و رسی گی خب پا خوشبی و رسی گی خب درس و تعلیم با و کی خب در بطبیه با وای آما راجی و چی وای یو شیر را وای کچا سوک دی چا دی و و اغن تو زندان شده دی منگ ما شمان آزادی نلری دی منگ خزی آزادی نلری دی منگ زوانان آزادی نلری آزادی نہ لری جمن دوارا مشران آزادی نہ لری گی وہ کملانی جی سے شرابہ نے کبھی آگا بنگ کے رہو کو صبر بالا کہ
صبری اور خدا جی صبری و سلام پہ من صبر پر شکر مزہ کا صبری مزہ کی نو خالد جان تاثیرات او دغه اوریدونکو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره درلودله که څه هم تر ډیره نظرونه ول خځانګړي پختنه دی ولې موږ چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو غږ هم لرو په خپل راپور کې هغوی ویلي وو چې اقدامات باید وشي. دلته هم ویل کېږي چې مثلا دغه پدیدې د مخنیوي لپاره دا اقدامات باید څوک وکړي.
مهم اقدامات په دې حق لا یعنی مهمه رول چې څوک لري په دې حق لا رسانی لري ځکه مونږ د رسانی لخوانه یعنی زموږ افکار او د خلکو ډیره یعنی توپیر شوې دي او تغیر کړې دي. د تحصیل یا د علم په حق لا مونږ د رڼا واچو دا رسانی و
چې به ما په هاوی ورکی
ټول تازه که رسانی دي چې یعنی په یو ملت کې مونږ وایو چې سلورمه قوت دي دغه رسانی دي ټول دا رسانی دي چې خلک تر کولای شي چې دا په یعنی په هورسي اغه نه بعد یعنی نور خلک د مسجدونه امامونه همشته خو رسانی دي زیاته رول مهمه لري ځکه چې
د اقدامات په څوک کې رسانی خو مثلا اجرایي قوه نه ده. دوی به مثلا خلک پوهوي پوهاوی ورکي بس په لبرغه به کوي اقدامات څوک کوي.
اقدامات یعنی د هغه کسان چې د قانون د یعنی اجرایه قانون څوک چې تطبیقوي اغینه بینبات یعنی بیت اجرایات وکي دغه د غلامی مدرن بیت لمنځوي سی په افغانستان کې او د کلی او د باندو خواته یعنی د هغه کلی ملک د بیت دغه اقدامات وکي او د مسجد امام بیت دغه اقدامات وکي
چې تر څو یو هدف پر مخ کې چې استاد ورته اشاره وکړ تر ډیره پر دا کسان چې مثلا په ځان واکمن غنی ته دوی خپل لاملین هم
مونږ یعنی ځنی جرګې لرو د مشرانو د قانونو مونږ غواړو د هغه دغه دولت دغه د قانون یعنی د کار قانون هغه ته یعنی په تشریح کړی هغه ته یعنی په حق ورکړي او هغه نه بعد هغه ته ورسوي او همدا عملونه یعنی همدا عمل مونږ رسنۍ کولای شو چې دغه یعنی په د قانون
په ستاس په نظر باندې اقدامات باید څوک وکړي څوک دي. او بخې مخکې دې نشته تاسو دې پورتن تر شي زه په دې روسي کې مې یو سفر درلود تاجکستان هیواد ته 15 بجې د مازیګر چشوي زه د رسمي کارونو نه خلاص شوم ولرم چې تقریبا یو څه سودا موده وکړه د بستر اتاکس ته نیدلو مهالو ولې 15 بجې چې مر لا 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 د سړي په د قط سره لګیدلو سیب الته دوکانونه بند شول د شاروالي لخوا دوکانونه بند شول ول شل چې 15 بجې نه بعد دوکانونه نوي. ما پښتنه وکړه چې ولې مثلا د څل لپاره 15 بجې خو لا رڼا ورځ د ولې دوکانونه بندېږي. دوی ویل چې د خاروالي دلیل دا دی چې مونږ په دې ښار کې د پارکونه جوړ کړی دي د تفریزایونه مو جوړ کړی دا موضوع تاسو تر 200 پرې په لاسو پرې په دوکانونو کې وي په کارځایونو کې وي بلان تاسو د ځایونو ته د تفریغات دی ته چې تاسو ضرورت لري دی ته څوک لاړ شي که تاسو لاړ نه شي تاسو بچي به څوک بوزي کنه. بلاخره یو قانون لمخه مثلا هر څه تنظیم شوی دی د تفریح وخت ورکل شوی دی د کار وخت ورکل شوی بل وخت نو د دې په پام سره تاسو په نظر باندې اقدام کوون کی څوک دی باید اقدام څوک وکړي.
زبان راسم د ایتا جمله بزان لکه څه تکمیل کړم ګوري دغه مدرنه غلامی د ژوند پر ټولو برخو باندې منفی اغیزه شیندای شي. هغه دا چی زموږه هغه د کاري ځواک د سوانانو د ماشومانو هغه لمن جوړي او بل دا چې په اقتصادي برخه کې هم موږ د دغه کاري ځواک څخه سم استفاده نکو ځکه هغه یو نړیوال پرنسپ د کار په ساحه کې چې انسان باید اته ساته کار وکړي اته ساته باید د تفریح وکړي اته ساته باید د خوب وکړي چې په مجموع کې چلی لري ساته کیږي. ولی نن سبا په افغانستان کې لماشوم څخه شپاره ساعت کار اخیستل کیږي شپاره ساعت چې هغه د کار کله چې د کار رابطه رامنځته کیدله په فرانسې کې او انګلستان کې امریکا کې د ماشوم څخه چې د 3 کلنۍ څخه لاندې عمر کې دی د 3 ساعت کار کوو خپل مور او پلار سره اوس هم هغه حالت تر اوسه پورې شته ده چې حداقل هغه څوارلس ساعته دوی کار کوي، اوس هم کار کوي په ټولنه کې. نو د دغه 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 په مختلفو ساحو کې مشکلات لري، مثلا په اقتصادي برخه کې مو ویلې، یا هم په اجتماعي برخه کې تاسو ویلې چې نو دا ماشومان به څوک بیا تفریح ته، دا ماشومان به څوک که یو کس د کور هغه سرپرست دی له اتو ساعتو څخه زیات کار کوي، هغه ماشومان ضرورت تفریح ته لري، نو دا به څوک تفریح ته وړي، دا به څوک پارکونو ته وړي، یا هم همدارنګه نور په فرهنګي برخه کې مثبت منفي اغیز لري، همدارنګه په نورو ټولنیزو په ټولو برخو باندې د منفي اغیز کوي. دا د دغه مډرن غلامي
دغه د اقتصاد خبره مې تاسو وکړه، او سره اقتصاد متوازن باید وي که نه. مثلا یو چا پانګونه کړې ده، یو مغازه یې خلاصه کړې که نه، هغه مثلا که ټوله ورځ دی په دغه دوکان کې مصروفه وي، او یو بل چا پانګونه کړې ده مثلا یو تفریحي پارک جوړ کړی، نو که دی ټوله ورځ دلته مصروفه وي نو پارک ته به څوک ځي که نه؟ ولې که دی هغه خپل مشخص ټاکلی وخت ولې دغه وخته پورې تر هغې وروسته دوی هلته لاړ شي، هغه اقتصاد به هم متوازن وي. یا چا چې تفریحي پارک جوړ کړی دی هغه به هم کار کېږي، یا چا چې مغازه جوړه کړې ده هغه هم چار کېږي، چا چې پانګه په موټر باندې کړې ده سه ټیکسي موټر یې جوړ کړی هغه ته هم یو څه رسېږي چې دی به هغه کسان رسوي تر هغه پارکه پورې بېرته به یې راوړي که نه. دلته متوازن هغه اقتصادي انکشاف
دادی پانګي گردشي د وینې له گردش سره تشبیه کړی ده، چې کچیرته دغه پانګه گردش ونه کړي بازار رکود کوي، لکه چې وینه په بدن کې گردش ونه کړي بدن نور کار له لاسه ورکوي، فعالیت نه کوي. خو زه به راسم هغه چې څه کارونه باید وشي په ټولنه کې تر څو دغه مډرنه غلامۍ له منځه لاړه شي. اول دا ده چې باید قانون پلی شي، قانون باید پلی شي. مثلا اته ساعته که قانون کې د کار هغه وخت تعین شوی باید اته ساعته کار وشي. مثلا هغه کسان دلته یو ورور هم سردار محمد ورور د پل چرخي څخه ویلی چې پخوا به شپاړس کلنو ولس کلنو کار کاوه، ولې اوس په دې اوسني قانون کې دیارلس کلن نه لاندې په هیڅ عنوان نشي کولی چې کار وکړي، که هغه وزوی وي که خوري وي یا هم وراره وي، تر هیڅ عنوان لاندې حتی د شاګرد تر عنوان لاندې هم د کار نشي کولی د قانون له لحاظه. یو خو هغه ده چې په عمل کې موږ څه وینو، په عمل کې شته دي داسې ماشومان موږ وینو چې مثلا په خیاطي کې مثلا په نجارۍ کې د کار کوي له اتلس کلنۍ عمر څخه لاندې، ولې د قانون په اساس باندې دیارلس کلن نشي کولی چې په کارځایونو کې دی په کار مصروفه وي؟ حتی هغه څوارلس کلن باید دی د شاګرد په توګه ونیول سي، هغه هم چې قرارداد تړون باید له ولی سره وشي نه له دې ماشوم سره. هغه څوک چې سن پنځلس کلنۍ ته رسېدلی هغه تنها کولی سي چې په خفیفه کارونو کې کار وکړي، دی نشي کولی چې په شاقه کارونو کې کار وکړي. تنها اتلس کلنۍ هغه څوک چې اتلس کلنۍ عمر یې بشپړ کړی وي دی کولی شي چې په کارځای کې دی هر ډول کار وکړي، چې هغه شاقه کارونه وي یا هم خفیفه کارونه وي. ولې یو کار دا ده چې باید قانون پلی شي، دوم دا ده چې موږ دې دغه مډرنې غلامۍ ریښې باید پیدا کړو. مثلا ټولنیز محرومیت ده یا هم تبعیض ده، تبعیض ده یا هم ټولنیز محرومیت ده چې یو ډله ترد شوې ده، لکه روهنګیایي مسلمانان په برما کې، هلته د دوی څخه ناوړه ګټه پورته کیږي، حتی د غلام په توګه له دوی څخه ګټه پورته کیږي، یا هم دوی په دوی باندې اجباري کارونه ترسره کیږي یا هم شاقه کارونه ترسره کیږي. دغسې ریښې باید موږ پیدا کړو. او دریم دا ده چې قانون، په قانون کې باید د دغه مډرنې غلامۍ ټول اشکال باید منع شي. چې لږه جملې نه زه دغه موضوع لږه روښانه شي چې مډرنه غلامۍ کوم شکلونه لري دغه به زه واضح کړم. ګوري، اجباري کار مډرنه غلامي ده، د ماشومانو کار مډرنه غلامي ده چې له دیارلس کلنۍ څخه لاندې وي، او همدارنګه د په میراث وړلو باندې، د ښځو په میراث وړل، یو څوک مړ کیږي وژل کیږي یا هم په طبیعي مرګ باندې د دنیا سره خدای پاماني کوي، دغه هغه میرمن چې پاتې کیږي هغه په میراث وړل کیږي، هغه ته دا ازادي نه ورکول کیږي چې دی د خپل راتلونکي ژوند ملګری انتخاب کړي. او دوم قاچاق ده، چې انسانان قاچاق کیږي، دغه هم مډرنه غلامي ده. هلته دی لپاره کار باید وشي، د دې لپاره د دې هغه حق او زحمه ورکړل شي، او همدارنګه طولاني د کار طولاني ساعتونه، دا هم مډرنه غلامۍ ده. او د پور په په مقابل کې کار کول تاسو د دې په خوستو نګرهار کې دلته یو راپور هم نشر شو چې بسته کورنۍ دغه قرض لپاره کار کوي که هغه څلور کلن وي پنځه کلن وي دوی په ټولیزه توګه هلته کار کوي دغه هغه یا هم حتی په سعودي عربستان کې که موږ وګورو کله چې افغانان ځي هلته د دوی نه ویزا اخیستل کیږي ټول هغه د هویت اسناد اخیستل کیږي دوی نشي کولی چې خپل د کار چښتن بدل کړي یا هم د کار ځای بدل کړي یا هم حتی خپل کور ته په رخصتۍ راشي د رخصتۍ حق دوی نه لري نو دغه دوی هغه بنسټیز حقوق دي چې نه ورکول کیږي
دغه په دغې کې هم په خپله افغانستان کې هم چې ورته اشاره شوې چې دغه موضوع ډېره ده دغه پدیده ډېره ده دلته هم ډیر ځله داسې پیښ شوي چې مثلا یو څوک په یوه اداره کې کار کوي د ناروغه انتقال تشفخانې ته ته وخت نه لري مړي ژوندي ته خو یې نه لري یعنی د ادارې لخوا هماغه متل ورته ویل کېږي چې کین کوي که پین کوي دا پټی بشین کوي دا پټی بشین کوي ماته هر څنګه
د قانون له لحاظه دوی حق لري یو کارګر په کال کې د 500 ورځو د رخصتۍ حق لري چې هغه شل ورځې ضروري دي او شل ورځې تفریحي دي او لس ورځې مریضي دي دا حق لري ولې په اداره کې دوی ته دا حق نه ورکول کیږي مثلا یو څوک چې حج لپاره ځي دی 45 ساعت ورځې دی په ټول کال په ټول عمر کې یو ځل دی حق لري ولې دغه حق نه ورکول کیږي مثلا داسې نورو یعنی دغه اساسي حقوق دوی ته نه ورکول کیږي او بل دا چې د کار زمینه باید ورته برابر شي که موږ غواړو چې د مډرنې غلامۍ دغه اشکال له منځه یوسو دولت باید د کار زمینه برابره کړي ما مخکې هم تاسو ته ویلې چې اکثره کارکوونکي له دې څخه ډارېږي چې مال کار ونه شړي که چیرته د کار زمینه په بازار کې ورته وي د کارګر لپاره دوی کولی شي چې ډېر په میدان سره هغه د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي ولې دلته بیرون په مارکیټ کې کار نشته ده او دلته دوی څخه ډېرې سختې غوښتنې کېږي ډېرې مشکلې غوښتنې ورنه کېږي نو د دولت ته مونږ غوښتنه همدا ده چې د کار زمینه باید ورته
برابر خغله احسان زیرک یو روسي پښتنه تاسو ته راځي کو چې د خبرونې وخت هم کم دی هغه دا چې مونږ په دې باندې تاکید کوو ټینګار کوو چې د قانون حاکمیت په دې برخه کې ډیر مهم دی ستاسو په نظر تر کومه زموږ قوانین په دې برخه کې هغه لازم قوانین موجود دي او دغه قوانین بشپړ او څرګند دي تر کومه پرې په دې برخه کې کار شوی آیا قوانین خو ستونزه نه لري چې د قانون د حاکمیت ستونزه را پیدا کړي وي
ګورې هوډمند ترمن صاحب قوانین ډېر ښه لیکل شوي دي د قوانینو محتوا ډېره ښه ده او که چیرې دغه اوسني قوانین مونږ په ټولنه کې تطبیق کو پایلې به ډېرې مثبتې وي تر اوسه پورې قانون تطبیق شوی نه دی نو کله چې قانون یو شی تطبیق نه شي څنګه مونږ قضاوت کولی شو
بلې
دلته یو څو عوامل دي لومړی عامل یې پخپل د حکومت کمزوري ده چې نشي کولی قانون په خلکو باندې تطبیق کړي ګورې د دولت یا د حکومت د منځته راتګ فلسفه هم دغه ده چې د ټولنې یو شمېر خلک راټول شول راجمع شول په خپلو منځو کې یو واک یا قدرت یې یو مشخص شمېر محدود افرادو ته وسپاره تر څو قانون په دوی باندې تطبیق کړي د دوی سره ټولنیز قرارداد لاسلیک چې د دوی په ګټه باندې له دوی نه دفاع وکړي او د دوی په ګټه باندې پخپله په دوی باندې قانون تطبیق یو شمېر حقوق دوی ورکړل همدغه یو محدود شمېر ډلې ته دغه د حکومت د منځته راتګ فلسفه ده حکومت د همدې لپاره راغلی دی چې په ټولنه کې قانون تطبیق کړي او قوانین په ټولنه کې د همدې لپاره دي چې د خلکو له بنسټیزو حقوقو نه دفاع وشي د هغوی له ژوند په همغه طبیعي ډول باندې په همغه ډول باندې چې دوی غواړي مخکې لاړ شي نو دلته یو کمزوري په خپله د حکومت هم ده لومړی اجرایه ځواک حکومت ته چې د قانون په پلي کېدو کې دوی ونډه لري رول لري لومړی باید حکومت اقدام وکړي لغو وروسته بیا رسنۍ دي چې رسنۍ په عامه پوهاوي کې ډېر مهم رول لري رسنۍ باید کار وکوي علما باید په دغه برخه کې د مساجد او منبرونو له لارې باید کار وکوي په عامه پوهاوي کې بیا موږ یو مسلمانه ټولنه یو موږ ټولنه اسلامي ټولنه دغه ټولنه کې باید علما ډېر کار وکوي د اسلام له نظره د سخت درانو کارونو کول باید خلکو ته تشریح کی و د خپل ټولنه کې د قانون د حاکمیت فرهنګ رامنځته کی بل مهمه کتله اغاز ونان د شپې برخه کې مهم رول درلودای شي
هم خپل دغه د کسان چې په کار کې دوی هم ډیر مهم
دي هم کچیر مثلا
یو څوک کاری تاسو وکي در قفې مردانګي شمشیر می باید ګرف حق خود راز دهن شیر
می بله حق وختل کیږي ګوره حق ورکول کیږي نه کچیر دوی لاړ شي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تر پنځه ورځې پورې دوی کاری تاسو وکي او کار ته حاضر نشي دوی په دې نوم باندې چې په موږ باندې کار تحمیل شوی دی، شپږم ورځ بادار خپله مجبوری کې چې دوی حقوق ورکړي باید وی منی. خو خپله دلته یعنی مشکلات په ټولو اړخونو کې، ستونزې په ټولو اړخونو کې دي. بلې وروستۍ خبره چې زه د استاد خبرې ته هغه اشاره کوم، مخکې استاد وویل چې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هغه خلک چې قرضدارې دي یا پراوړي دي په دوی باندې د پور په مقابل کې کار کوي. ګوره دلته قانون بیا هم صراحت لري په دې اړه چې د یو چا پراوړي کېدل د ده د ازادۍ سلب لامل نشي ګرځېدلی. قانون په صراحت سره ویلي دي، خو موږ چې قانون نه تطبیقوو دغه مشکلات دي چې په ټولنه کې رامنځته کېږي او موږ ورسره مخ یو. که چېرې قانون تطبیق کړو او په سمه توګه باندې تطبیق شي، سمه ده قوانین به تر یو بریده پورې ستونزې ولري، خو موږ تر اوسه پورې قانون تطبیق کړی نه دی. نو څنګه قضاوت کولی شو چې دغه قانون موږ همدغه چې دا ستونزې لري دا قانون موږ نه دی تطبیق کړی. که چېرې موږ قانون تطبیق کړو، د قانون حاکمیت فرهنګ لپاره لار هواره کړو، نو دغه ستونزې به ټولې یو په یو باندې حل کېږي.
ډېره ډېره مننه قدرمنه اوریدونکو، له دې سره زموږ د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. له خپلو درنو میلمنو هر یو د حقوقو د پانزیل استاد محمد یعقوب وطنمل، د جهان پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله خالده معصومی، او دغه شان له حقوق پوه ژباړن او لیکوال ښاغلي احسان زیرک له مننه کوو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو کړل، خپل ښکلي نظرونه مو له موږ سره شریک کړل. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خبر رسول الله.
دشنو خالونو راو ګذر لټ شو، په کابل هم په خبر لټ شو، د ير غلګرو سلونه يخشو کنا، د خاپيرو د وطن غلچو جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا، ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا، ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. I'm not afraid of the dark.